آرجی. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکم فروغ صاحب، قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم. تر نهو بجو ده ازاده راژیو ده یو ساعت خبرونه تخرغل است. ده خبرونه پزیات برخه که ده ازاده راژیوی مجلی اونیز پروگرام خبرو خو لند خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. د کاپیسا په کوهبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجموعې په توګه له ایران سره مطرح سوې دي. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل سوي چې وایي د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي، او په دې اړه به په څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاوو ترمنځ بحث وسی او د حل لارې به یې ولټول سي. بیان ذاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییز چارواکو ورته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن سوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سوو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د ایصال ادارې څخه دوی ته د مزکو د نمبرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. لسمی څخه د ازادي راډیو خبريال په خپل راپور کې وایي په یو اعتراضي غونډه کې د پنګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مزکې ته دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونو په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د ایسا یا په افغانستان کې د پنګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمبرو د ویش په اړه له سره غور وکړي. بیا هم شرغل است. چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه، څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته وویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یو لوی مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژې به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پانګونو او سوداګرۍ لپاره لنډې او اسانې لارې ګټه پورته کړي. شی جین پینګ ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکه همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې لشین جیانګ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبې سوې بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د کښتۍ کپتان او یو همکار چې د سوریې دي د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلي د ټاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ښایي نه سوه کسان مړه سوي وي. یاده سوې کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل د خواشینونکي پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویژه کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکي او د رهبر سو میزایلو توغونکي یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپور نه رد کړل چې ګنی د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوي وي. ټاکل سوی چې دا دوه بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړۍ سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شاه حسین ډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د نامنۍ لکه پیاوړی کړي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لشت لږ 15 کسان وژل سوي او پولیسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرکزوبله په هغو 14 کې اوښته چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د توغندیو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیا چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمباري د نورو 14 سبب سوي دي. 14 د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي. ولکېږي چې تلفات ډیره ملکی خلکو ته اوښته دي. بلخوا په سلګونو خلک له دې بمباري وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوري پوځ د توغندۍ لیوا ده چې پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار سرتیری پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغیانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلی احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د ډسمبر د میاشتې په لومړۍ کې لګېدلي تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلی احسن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر رضایان د لګېدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د دقیقو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان ایون کې ساتل کیږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول سوې وه خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوشی سوه. د خبرونو پای
سمغه غله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهم ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیزي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نورا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار جرمي اقتصادو بالا ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې وورز مخکې د نشي موادو د کاروبار لدرک په را پیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښته نه کړې. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بل برخه یې دا ده چې موږ وکولای شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته به وسلې او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د پوینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمون غاغله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونه په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه باسونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د خبرونه واورئ، زه احمد تکل به بیا د غرمې په 12 بجو بیا ستاسو خدمت ته له نویو راپورونو سره راشم.
د آزادۍ رادیویي مجله
زتمن او بریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لنډه کیسه راوړوي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شو، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیان نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم.
د نوبل جایزې ګټون کې ګونتر ګراس ژوند ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ شوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی وه. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ شوی وو، طرحه د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې شوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو د نوښت وستایه یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول شوی وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ یې راستولی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن موږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړی وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تحریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قومي تحریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پنپارو کې د کام مینه د ژبې مینه د وطن مینه خپله خبره په څومره هنر چې دی په کومو غزلو کې بیانوي شایي چې بل ډیرو کمو شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامې شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې دی ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمې پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. هغه د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې دا ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري لکه باړې مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی. نو دا د قاموالې جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالې په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دی وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
افغانان پدی مشران غلی دلی کال پورا د حکومت شولا بادارا جیل خو یو دے قریب دواړه غرزی دلی.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبر دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو.
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلا شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون وال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګن کړ:
دا هغه سړي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید اندغه شنو ولي کې ترسو خلک د شعر دلارې ملي وحدت او ملي وال ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر لپاره خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدیګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کال لمخه د اپریل په 14مه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یو لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککاره اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچا، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سک لپاره لازمي وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 310 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانډل شو. د جلال آباد ښار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر حرمیت سنگ د دوشمې پورز د ویساک جشن درمانځنې په غونډه کې ویل چې دوی هر کال دا جشن په خپل مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویم او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راضی چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې دریمه ورځ ده په مرکزی درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زمانم پشمید کور ده زمنګ په وسا کورس کې مسلمانانو غډون کړه د ډېر خوشاله ما خدای په دې شه اخر کې امن راوړي چې زمنګ کوم چې خلک انده ته تلیا غبیا په دې خار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې سنځي د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکولی ونود وطنداران چې دلته دی په جلال آباد کې اوسیږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کیږي، د دوی تعلیم په منګ باندې حق دی، د دوی امنیت په منګ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کیږي، هغه ټول منګ باید د دوی ترسي دی وکړو.
د ویلو د چلتیرو څخه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلی کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغونې استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده لمخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال لسیمې مجیب رحمان ادیب ځای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وافی از رادیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسنی سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافی د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلی وافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې ترڅو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې یې لازمې هڅې روانې کړي دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده، او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
انشاءالله
چې کار به ډیر ژر حل شي. موږ درې په هڅه کې ترڅو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
کچه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هېواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 13 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی، له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سری او رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هېوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی، او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي، خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډیر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګۍ او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نور څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغه بګوی شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی وسلو یم د اکیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې اوای خلاص ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځای پورې کړې وې. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې شوي. د بګۍ په جوړش کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوی چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی وسیدونکو ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتک پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتک ځانګړي روزنه ورکول شوی وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کال کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په شو پت په یدلې دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي، یو یار ځان مینې دغه ځای رسی، بلې سہولیت دا دي چې اوایل لد په پوسې د دغه لپاره یو پینې دات مرتجی ولس شدي. په دنیا کې څوک نه ورکی یو شو شانو یو منظر او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دي. افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لای زحمد عزیز وای چې د کندهار وسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیدل و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپله به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفر لپاره دا ګاډي جوړه شوی.
په کندهار کې یوازنی سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکې زیات دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د اصل بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته از بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخکې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اور لګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلي مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی وو. نوکان یې له خیرو تور وو. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته وخت خیر غواړي، شایي ستړې وي، بېسې کوې، په تمه مې وو. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړوو لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره شي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شیبه درسره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما ام وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. د لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې. نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو. خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوښوي. څه معنی؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنی؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده. ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل. سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل. ژبه یې په خوله کې اړوله، را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي. تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته. هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله. ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده. ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اورلګیت لرې؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو. هغه ورته ودرېده. لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمنه ښکلې نه شوه راښکاره. زنګه وانګه رهي شوه. د سګرټو لوګی کش کړ. مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوښولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو شامل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ. ژبه یې په خوله کې واړوله، را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و. ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی. خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه. ومې غوښتل ترې لاړ شم، پورته شوم. لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري، رهي شوم. دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به په خواله وو، زما په کیسه کې نه وو.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ شوه او سږ کال لارو راکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدای ستاسو ته معمول دی او څو سوجي دی او هغه سره تکراریږي را تکراری. بل جملې ډېر لنډې دي، سره پایل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالی یعنی کیسه داسې دا مو ما لوستې دي. ما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي، خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو هم داسې دي چې حالته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض کړه په لندن کې دا آسانه ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي خبرې وکړي یا په یو پارک کې ورسره وګوري. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کیسه دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید دوی پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید هغه ځي تصویر راکړي، او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. په هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انځور کې او دا تمایل به خې ډیرم ده. څه فکر کوئ وجه څه ده او که ډیر تکرار سي زړه نه وي؟
شه دا چې که ډیر تکرار وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخې ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید د زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکی سي،
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یوه محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیښې مهمې نه وي، پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده، او پایم پکې مهم ده، او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې چې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیتېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوایم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، بلکه په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما داسې ده. لیکن هغه زه یې کیسه بولم، لنډه کیسه یې بولم. زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوي دي که څه هم ما لوستې دي په خبر یمه، خو زه ورته ټینګ نه یمه. زه وایم چې یا دا باید مات کړو، دغه پولې باید مات کړو. لکه په شعر کې، په شعر کې نظم و غزل وله آزاد شعر سو، بیخي لنډکی شعر سو، بیخي بد شی ونه جوړ سو، نو ولې په کیسه کې دا شی ونه کړو؟ دا چې دی یو دو کیسو پای سره ورته دی کله شي وی او مت تر اوسه پر یو سل درس کې سیل کې دی شاید دغه دنه ډیر نو کیسه می هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولی ز کیسه په داس ځکه پرځم چې ګواکې د لوستون کې تند په نیماته سی وی یا غ فکر کې چې یو څه نورم وی د دې یو دلیل او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لستون کې پات خپل نور کې سبسې بشپړې کې شلو اړخونو ته دی ولارسي زه د پریزم چې یا دا پریزم چې خپل په فکر وکی زه دا نه غواړم چې للا سیونی سم لکه کوچنی چې منول یو تر پای پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هغه ته به کښینه دا کار زما نه خوشیږي او کدا سه یو کیسه بولولم عربانه د پښورانو خبره بوچسي زه غواړم چې ما پریز دې چې زه هم سا واخلم او زه هم فکر به وکم نو ګومان کوم دا چې زه خپل له دغه ډول یو کیسه نه خواند اخلم او شاید هغه سم زه لیکم زه غواړم چې لوستون کې هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډیر وخت تلته تاکید کیږي او لیکوالې کوي ستاسو یو کیسه د فال یو څوک ته له فال سره په جنجال کې دا او بیا راځي بل یو بل څوک ته چې د نوم یې په لب شروع کیږي له هغه سره یې جنجالي بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله نا کله صرف هغه یو رواني کیفیت خاص پیغام هم نه پکې چې فرزن صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې سره کې مناظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا چې ډیر هڅه کوم د کامیاب هم کنه کامیاب کې هغه دا چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یو صحنه داسې ترسیم کوم یا یو کرکټر داسې ترسیم کوم چې په پای کې لوستونکي په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي چې هیله له لاسه مو ورکوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو څه چې ما ډیر کارولی دی په کیسو کې بل خصوص په تیر مجموعه کې نسبت مجموعه ته او یوازې شوی شي دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم وایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندوري دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړي لدی را خو ته شاید ډېر پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان بل ژوند خوند وخت
دا به هغه اصول و منو چې تاسو ور سره دلچسپی لري چې تاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مات
کړی زه لکه مخکې ولزتي اصول پابند نه یم اصول د دې لپاره چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دراشي او فرض کړم یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وکی به خې د ناول غونډې یو غټ شی دی ولیکې ودی لیکې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوی دي په حقیقتونه راغله ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شي پایلری منزلری اوجلری تلوصلری نه پرم دالری اغلری هغه څه شي په کتابونو کې راغلي دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ د تقانی چې موږ د لنکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید ایبي شي یو لستون کې تر خوند ونه خلی هو چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسه چاپ شوی
سل کیسه مې چاپ شوی دي همدا د لارو کې ورستې کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکل مې یو سل دروش کیسې دي تر اوسه پوری زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم الټی نمبر ورکوم یو سل دروش ته کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاس کا دا سې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم سره لیکم لدې سم خاص د چسپی کله چې بیا کلونو وروسته هغه ځای ولولم هغه شی بیت مې ورولي او هغه شی به خوند اخلم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
د ټولو پنسلونو څوکي تیرې شوی توري بللو ته چمتو دي
خو بیا هم یو څه ناویلی پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر گراس لند شیر وو. ګونتر گراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. گراس د ځنګل په اړه لیکلی وو، د ځنګل څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم، د طبیعت خیال پردازي ما تر تخیل پیاوړې ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د گراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر گراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکي ټولنه وایي چې گراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. گراس پر ادبي لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړې، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې سا ورکړې. په دې اړه پام وکړئ، د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز ته. ګونتر گراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د گراس په نامتو آثارو کې یو د حلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور آثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې گراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د حلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یوه درې کلن ماشوم له خولې بیانیږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې وو، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو حلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې حلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د گراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر گراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د گراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو، او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د گراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې گراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې گراس یو ستر هیوادوال و، او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي، او شعر یې په دې ستایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما د سواته کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې اووه اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي، او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب، انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډیر نوي مسایل پکې. په دې سکه یو څه راته ووایاستئ، نوې خبرې خو
پاسان نه کی
زما د شعر چې زه کم حال کې جوړوم نو فکر دا کوم چې په پرختیا او دنیا په دنیا کې کوم وګور د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل بدل نو بیا زمنګ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنی ولري بیل مفهوم ولري زما په شعر کې دغه کوخه چې زه تاسو نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنه ته چا د شعر جامن وي ورکړي او دا سی شعر د انزور کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکښ کوي
د خپل تعلیم پیسې کې یو څه راته وایست چې ملوست دي په څه مصرف یاست
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړه دی ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستې دي او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي
او پدې کې ډیر خخ شاعران درازي شاه سعود شو عطل افغان شو داسې اجمالان شو داسې ماشاالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم
مهرباني باقر صاحب یو شعر به دی وره
مننه او شعر دی چې د محبت د اخري حد په حصار کې یم د محبت د اخري حد په حصار کې یم تا سره ناست مو ستا په انتظار کې یم کرانو پختي نونو میراله هم ناراضي کرانو پختي نونو میراله هم ناراضي ز چې وړو کې رالوي شوې په کوم خار کې یم زما د وینې د هر څاڅ کې پسې ګرځي ښکاری زما د وینې د هر څاڅ کې پسې ګرځي ښکاری زخمی مارغیم تر پټ شوې په چنار کې یم او توره تیار ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي توره تیار ده ل خپل ځان نه هم یې رکیږي خلکو د ورونه بند او زپلار کې یم وجود می رورو ختموي را باندې لیکي تاریخ باکره چا دا ستاو کړي په پرکار کې یم
ډیر علي په دې شعر کې مم تقریبا ډیر موضوعات نه ویو باقر صاحب په شاعری کې یو شی ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوي هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي کله کله یو فیل چې په یو معنا باندې د یو څه لپاره عام شوی هغه که بدل را بدل کړي او د بل شی لپاره یې وکاروي ډیر خوندور کیږي خو کله نه کله بیا دا نه وختونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي
او دا ستونزه زیاتره وخت کې راځي خو بیا هم چې یو لفظ یا د سیمانه وی چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامو ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولې نو دا خبره ده خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنگ شناخت رنه کیږي
باقر صاحب یو شته چې ما پام سوای د دیوالونو مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي وجب یې څه
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثر په تنهایی کې پاتې کیږم ل دیوالونو سره خبرې کوم ل دیوالونو نه کیف اخلم نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تاونه قصه کوي
په کوم وختونو کې شعر ډیر لیکي
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څو وخت له خوبه را پاتې هغه په مسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم سپوږمۍ سره خبرې کوم د تنهایی صدر پر ځان را خور کوم نو په دغه حال کې شعر غلیکم
مهرباني او بل شعر به مو مو
مطلب چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمی کې لکوهی او به او مرچ شو لتن دینه پر پوي شوما مرچ شو لتن دینه پر پوي شوما ما نه بغختل یو ګونګي او به او ی خدای خپل ځان ورته ور وخایا ی خدای خپل ځان ورته ور وخایا سترګې شو اسمان ته د سړی او به تګي وی په خوب کې ټول شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېګ دی او به
ډیر علي باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی ډمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خون نه وي لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف وي، جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخیږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی شي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځېدی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان